دا یو ښه اغیزه ده او دی غو لپاره دا یو خودي خوشبختي زیاره ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنۍ. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
بد لارې ښکار شوی، ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده، یخنی، مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي؟
حل لارې حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځانته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت داوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اوریدونکو، د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راورسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پخو کړي. له بلې خوا یو بل لوی ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. روزو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدل یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې، خدای هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سحر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم، خو چې و مې کتل په وطن کې د غدرې کال ز بیکاره فاتې شو، منو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن فریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وشلو مولاړ شم. عرفاته د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غربانه چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګمونه کې منګه ونه شو کړی چې منګه د ترکی خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکی اسواتی ځواکونه ډیره کلکه د بیر نیولې وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانید چې مونږه د ترکیه طرف ته واوړو، حتی تر دې پورې چې مونږه څلور ساعته 15 ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل. ډیر سخت ستونزې او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه، د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړي دي او دغه لار ته مغاړه کې خوصله، خو به هم ناکام شو. دغه ټول سخت او کړاوونه تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډیره سخته بیکاری ده او نه ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې موږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو، خو بیرته هم د وان څخه راوګرځېدو، بیرته ایران ته راغلو، د ایران نه بیرته افغانستان ته راغلو، یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډیره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خفګان نه ولیدلی څومره چې د تک پر وخت لورا ښکارېده.
هیڅ کله ما خپل امر دومره خفه نه دلیدلې چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کې خوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرې خوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده، درې څلور ورځې به مشکلات و، چارج به نه و، یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و، ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه، حتی فشار به یې اوچتېده. پنځه شپږ کرته اوه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و، مور به مې ډېره خفه وه راپسې. حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم وهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله، چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله. حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله به زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینی وه. زما پسې مور ډېره خفه وه. عرفاته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل $14,000 کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته عرفاته ورسوم ته باید ما ته $10,000 راکړې. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلمه د ترکیې فورې، ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه، $15,300 باندې ما ته ترکیې پوری خبره کړې وه. زه چې کله بېرته واپسي کې راوګرځېدم، په واپسي کې مانا قاچاقبر $1,400 په هغې کې رانه واخیستل. د لارې خرچ شو مې کړی و، نو $2,000 زه په لاره کې تاوانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته راوګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي، نو موږ به هدف نه بدلو، لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
د بیرته راتګ علت څه وو؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم. چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفې یو شپه مونږ ګیم ووهه او ترکیې ته تلو، او په لاره کې ما خفه وښیدله، وغورځېدم ځکه چې تیاره وه. او قاچاقبر وویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زمونږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه، مونږ روان وو، هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم. ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې. نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم. بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم، او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو، ځکه چې مونږ ایران ته قانوني نه وتلي، غیر قانوني تلي وو. په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو، او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردي مر کړلو، او بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وې، ډېر زیات مشکلات. کله چې مونږ پولیسو دې مخته راواړولو، بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ولا، او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې. بیا هغه ما واخیستلې، بیا زه راغلم کابل ته، ځان مې د خپل کور راورسوم. خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته. که زه په افغانستان کې فات شم، نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم، ځکه چې په وطن کې کار نشته دی، وظیفه نشته دی، هیڅ نشته دی. نو موږ مجبور یو چې د هدف ته رسیدو لپاره ستونزې وګالو، تکلیفونه وګالو. چې دا کمې ستونزې ما لیدلې، که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي، خو زه مجبور یم چې لاړ شم، ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی، خپل ځمکه مې له لاسه ورکړې. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي، دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم. او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم، ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته، ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو، په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم، یا مې نور ورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې، پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې، درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی. لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري، نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي، غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي، ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله همداسې ځوانانو څخه دی.
نو مختلف نظرونه دې په قوال کې خپل مثلا نو غړم د دې هواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قوال کې د قران کریم آیات هم د چې روزي رسان الله دا وغه ټول ته روزي رسي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا دغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړکیږي چې د هواد څخه وزي اول اکثرا کسان چې غړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غړي تحصیل لپاره وزي دا دویمه کټګوري کومه غړي د اوسې خپل ځی تلاړ شو چاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغه کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کسوک دغه د مخه ترازی ځکه هغه د تورستان په سترګه هغه ته ګوري او شاید هغه د ووجنیم چې د زمنګ وطنداران مثلا دغه 13 پیخه کې چې تقریبا 2500 افغانان چې ووجد شول
کاکه د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمينه برابر نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتېږي چې بیا د بدو پایلو مسولین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
اغه عمده علت او دلایل کا بیان کو یو واستون له خود تعلیم دا بل استون چې دا غنم ډیره او البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی امنیت نه وای هغه دار دی او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې وطن بهر ولاړ او په دغه کې بیا دوه رقم نور خلق همسته دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایل له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلق یې داسي وي چې هغه سیالي اخیستي وي چې احمد لاړی زولې پاتې شوم تر زوی ملاړی زولې پاتې شوم په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبي کوي او هغه سیالي
بالی چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللی نو موږ هم باید لاړ شو دا بیا څومره بدې پایلې لري دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي مګر دوی هغه امکانات نه لري
څوک په کانتینر کې مړ کیږي څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سره او څوک په اوشتل کیږي په مرزونو په کې دا اوس متاسف ولیدل دغه 2018 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې دا یو پایله ده بل دا چې دلته دوی باید د دل لپاره چې ځان سیال کی ای کاش دغه سیالي د په موخه وي چې تعلیم په موخه وي یا هغه مثبت تا سیالی وی چې سړی وای چې زه خو دا کس کزي کور رسیدي خو خبره ده کنه نو دغه بی ځای سیالیونه د ژوند د ټولو نه مهم دی کنه که انسانان هو غوړي چې ژوند وکي ژوند سره مینه ولري نو هغه په هر ډول تر سره کولای شي خدا چې بیا د سیالیو په خاطر به هر زی مارکس تا ژوبلستا ژوند لا څور کولستا په دکې خو بیا مهم وایي کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنۍ هوادونو کې دي دوی خپل د ژوند هغه حقيقي سیر وخایي پښتانه ډېرې کال نیو شوې چې اروپا او امریکا او دغه ځینې هیوادونو ته راغلي وي بیا نو واکسینو ویروګان واچي چې داسې خای خپل او هغه کسان چې به وطن کې دی هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځنو ټول ژوند او عيش نو شو مزه خدل ته دي بس په هر ډول چې شي زمکه خرڅ کی کور زیاده ټول خرڅ کی او ولارد او دا چې بیا ته ولارد سی بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلي خیرال تر معلوميږي
bale کله په دې باندې خبر یو کوي چې د ژوند اصلي چیرته په بهر کې څه ده
خصوصا کچیر د اروپאי هوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند خو ډیر سره په تماس کې ما باور وکي هغه داسې په بد وضعیت کې دي چې اړل دي چې څوک را پیدا شي د یو باسي ولاړ شي وطن ته ډیر نه شي تللای چې نه غسنات نه لري چې دوی به تلاړ شي یا نور مسائل نه لري او کبه هم اروپאי هوادونو ته ولاړ شو الته ډیر د مزدوري ژوند دی او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپאי هیوادونو ته دې په ژبه خونه پويږي تاسو چې په ژبه نه پويږي په دمانا چې تاسو یې کای پلس ډالر کار پیدا کیږي تاسو ته په 2 ډالر او 3 ډالر لکه بنديانو غونډې مساتي په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانانو په اروپا کې اوري خو هغه به وایي چې نه موږ خدا سي نه یو ښه ته په 15 کال مخکې راغلی لس کال مخکې به راغلی لک سره ناسه ژبه به زکړی یو لک کاروبار به لک زره جوړ شوی خو تا ته هغه دفتری وظایف هغه وظایف چې تلک پکې سهولت ولري نشي پیدا کولای لکه تر کم الته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی او د ځوانانو چې ډېرې ونن سبا کې د وطن ته تختیغه ډېرې غځوانان دي چې هغه خپله تحصیل هم نه لري هغه خط تحصیل کردم کته سه وګوري اروپאי امریکایي هوادونو تراغلی ډیر شاخه کارونه کوي
کپری خبري وکړو څه کول په کار دی په هواد کې دیننه سره لدې یو شمیر ځوانان د دې لپاره دي چې دوی هغه نور ته په خبره ګوري چې هغه رسیدلی دی لغو سره سیالي کوي چې زم باید لارسم خو ډیرای د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنگ دی نور یو لار پیدا کوي دی او بهر هم بیا لدې یو مسایل سره مخ کیږي لکه تاسو یې داونه وکړه څه کول په کار دی هل لار سره رسیدې کیږي
هل لار حکومت ته په کار دی دا وسنه ځانته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي هدا عقل ځوانانو ته د دې فزای چې دغه واټ ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مسلو رمه خزه وکړلې او دغه ځمکه چې غصب کړلې وای خسلا خو موضوع خو بيخي بیل ده دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا عقل ځوانان خود ته اړنه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل اس بدا سچ تا ټول حکومت د ملاکراسي شي که مثال در کوم وزارت معرف کې مولا ټول وزارتونو کې مولا مولا یې صد وزارتونو سره کم مسلک زکه چې په کانو زمونه خلاصو په دښمنو باندې حکومتداري نه کیږي دغه حکومت ته کار کول په کار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي کا جبر دی کا زدن دی وهل تکول دی بیروزګاری دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنماخله چې هغه تحصیل دی باور کا دومره خويندې دا لکان خو لا پرې دا ځوانان خويندې چې مسجونه زنګونه کوي لار په لټي چې کم څه د هواده ووزی دا نور نارینه ځوانان خو لا پرې دا نو دنه غټه بدبختی شیر ده چې تن داوا کوي چې زه نظام می دی حکومت دی نړۍ می ماته کړی او بیا مستاد ونان در نه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دی نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي کار زمينه دی ورته برابر شي کار کې د د پزای چې ته یو مولا راوړ چې شل کال جنگ کړی دی ته یو مولا راوړ چې په هیڅ نه پويږي د هغه زیپ د باس یا هغه مشر وټا کچې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کچې تحصیل لري زبرت لن لن مثالونه در کوم داسې خلک شته چې حالته په دریم او څلورم پنځم بسونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د دې لپاره هغوی عزت تر پایمال نشي نمرې ورته ډېرې ورکي هغه خلکو ته خپل ملایانو ته عریضه نشي لیکلی مکتوب نشي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې دغه باندې پوهیږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بل بانه اوباسي دغه په ځای ملا راوړي
بله دا څومره بد عواقب لري چې کډرونه ورستر بل له افغانستان څخه وزي په یو بهانه او په بل بهانه او یو ستونزه او بل ستونزه او افغانستان د کسان د پاتې کیږي چې هغه دوی اته سواد نه لري چې خوداره چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړی کړی وي دا څومره بده پایلې د هیواد په کچه درلودلې سي
هیواد په کچه خو بیا موږ اته لسمه ولسمه پیړۍ تم بیا بیا یینو اولریډي موږ طرف ته روان یو منګه دا خو بیا امدا شي غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویل چې دوی ونیو دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزان علي وردی کنه ارزان علي وران دا سي چې او چاته تر زر ډالر ورکې او دوی ته وای چې نه دوی وای چې موږ کارته ته په دوا ثواب کوم نو ارزان علي ورته دولت ورکي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پويږي په د باندې چې موږ لکه تیر زل چې پینځه کال دوام مونږ نه کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو د غسو کال چې موږ ته څه دوی خو اول د ملت خپل ملت نه مني د کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نمانی او کم دانه کپ کی پیدا شي چې وې زړې په اوسو دي چې دا بیچاره هه وادوال مخفل دی کم دانه کپ کی پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی درته چې ما تاسو په خپل سترګو می جاګانو کوم و دې اول واستای عواقب ډیر زیات دي یو هغه هم دادې چې ځوان بورنزي ټول هواد بمدغه سیمولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد عواقب پیدا وي خلک به ذهنن آرام وي په ټراما باندې به دوی اخته شي وي او بل اخر مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل عواقب پیدا وي چې بد عواقب هغه کار ورته راوسیړو هغه هم دا چې هواد به ولسمه پیړی ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا ونګورځو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومه لاسترونه چې موږ په دغه تیر 22 کلونو کې دلودای هغه بیا تر لاسه
bale صدیق صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حکم نظام خو د هیڅ خبرم نه وري نه د ځوانانو نه د نړیوال ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون دی افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي امغه یې کوي بیا وخت مو پروا نه لري
اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څه ډول یو زمینه مسایده کې، څه ډول یو فضا په کور کې جوړه کړي چې ځوانان مسافرت ته زوخه نه کړي؟
کورنۍ ته دا وایم چې دوی ته باید حداقل هغه حقیقي ژوند بیانول ورته پکار دي. داخل کورنۍ خو په دې مسایلو باندې پیږي، خبرې دې ورسره وکړي، کېده نه چې ځوان ته هلته ځې ترکیې ته، مثلا ته ځې جرمني ته، ته هلته څه کوې؟ ستا ژبه زده دی، اول خو اسناد نه درکوي، که اسناد درکوي نو ته به څو کلونه پورې هلته ژبه زده کوې، او بیا هغه نه وروسته دا خو نه ده چې ته لاړ شي هلته ماسټریانې وکړي او ډاکټراګانې وکړي، دا خبره نشته. ژبه باید زده کړې، او بیا د هغه تر څنګ کار کول پکار دي. ستا اسناد منل کېږي نه منل کېږي؟ نو دغه کومه ځواني چې اوس لرې 25 کاله یو 20 کاله وي، تا باندې به 10 کلن شوی به، بیا هم ته خپل هغه مقصد ته نه یې رسېدلی. بیا نو ګټه یې څه شوه چې 10 کلنۍ کې بېرته د هېواد ته راولېږي؟ زب زب چکه چکه به یې هغه هم که ورسېږي تر هغه پورې.
بېرته د حل لارې ته چرس په افغانستان کې ځوانانو ته د زمینې مسایده وېږي.
حل لارې همدا ده چې مسؤلیت لري، که په زور راغلی، که چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی، که هر رقم یې کړی، که د کابل اداره ورته وایي یا د کندهار اداره ورته وایي، د دوی مسؤلیت همدا دی. زمینه د کار، زمینه د تحصیل ورته برابر کړي. دا $80 million چې ورته میاش اره اونۍ کې ورځي، حداقل ټول د جګونو کې ناچې هغه نیمایي چې ملت ته ورکړي، په ملت یې وسپاري، بیا هم یو څه ګزاره کېږي.
په آخر کې ځوانانو ته، کورنیو ته هم یو پیغام دی تاسو غواړي څه ولرې؟
ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځې به تېرې شي، د هرې تورې شپې نه وروسته بیا ورځ ده، وخت یې کم پاتې دی دغه خلکو. دومره وخت مو ګزاره وکړي، کال دوه کاله نور هم ګزاره وکړي، که امکانات یې وي سلف سټډي کول پکار دي، هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي، قوي پلان دی، که یو کس ځان سره سلف سټډي وکړي، که په دغه یو کال کې داسې کال کې 10 کتابه ولولئ، نو دوه کالو کې تقریبا 40 کتابه شو. تاسې به په علم او په عرص کې به تقریبا 3 چنده 4 چنده هغه بدلون راغلی وي، ځکه بله چاره داسې ویلن دپاره نه لرئ. او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کېږي ورځئ، زه خو همیش ځوانانو ته وایم که تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کېږي په قانوني لارو باندې کولی شئ، او په دې مقصد تللی شئ چې هلته تحصیل وکړي او بېرته هېواد ته راشئ، چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشئ. او کورنیو ته هم دا ده چې بچو سره کینی خبرې دی وکړي، او د دغه ژوند امریکا او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیره دی ورته بیان کړي، چې ښه کته لاړ شي هغه پروز اند کانس ورته وایي کنه، خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورنیو ته، او بیا د اقدام وکړي. خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې است الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده، په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې له ازادي راډیو اورئ. په پایل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علی السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسله یو پزرپوري برخه لولو. د لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علی السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شو چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي، او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله، نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. پر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي. اوس په دغه درس کې مجادله د مکه سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام 2 کلن وو، او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل، او په خپله بیرته فلسطین ته راغلی. چې بي بي سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه الصلات والسلام د بي بي سارا سره وعده کړې وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بېرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیچ هلته ژوند نسوی کولی. اسماعیل علیه الصلات والسلام هلته تږی سو. بي بي هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بېرته راغله نو د اسماعیل علیه الصلات والسلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه الصلات والسلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې نو بي بي هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه الصلات والسلام قرباني. ابراهیم علیه الصلات والسلام ته د الله پاک د خوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بي بي سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی او ماینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله له خوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه الصلات والسلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه الصلات والسلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه الصلات والسلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنی د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یو لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه الصلات والسلام لپاره، ځکه ابراهیم علیه الصلات والسلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی وو او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني وکړي. ابراهیم علیه الصلات والسلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه الصلات والسلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه الصلات والسلام هم ورته وایي، ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړي، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرې دې سلام نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه الصلات والسلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پرمځکه وغځوي، او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلات والسلام ستونې پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه السلات والسلام څو ځلې تکرار کړي خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلات والسلام یو پسه د اسماعیل علیه السلات والسلام د پدیه په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلات والسلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه الصلات والسلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام د قربانی پایله دا ده، نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی، یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام د کړنې او ترکې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لارې تر اوسه ژوندۍ ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطقه کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه الصلات والسلام او اسماعیل علیه الصلات والسلام د اخلاص له کبله په خپلې مهرباني سره د پسه د اسماعیل علیه الصلات والسلام پر ځای د پیټي په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کی، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داوود دا دود د تل لپاره ژوندۍ وساتي. څلرم، په ټولو غنی او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې ل خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي، د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي. او کچیر ځان د انفاق او قربانی څخه وساتي، بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښت بریالي ووتل.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو او وشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واسق بالله ویلي چې په 223 کې د ده دغه حکمراني دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وو هغه خوشې کړل شول. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوالیا هم رنګېدل، یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نشې نشانې څرګنده شولې. د متوکل څخه وروسته وویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړي او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي، د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وشو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1495 هجري قمري کال کې د څو عربي سرداران سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و، یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکه چلېدلې. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتی د هغه سکو یا هم د هغه سکو ډول هم اوښتی، نو سکه هم یوازې د دغه ملک د اجاره سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1495 هجري قمري څخه تر 923 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمرو په لاس کې وو او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان وو. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج وه، حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه وه لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل وه.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې عمله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداري او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1100 هجری لمریز کال چې د 1200 کال کې زیږیدلی وو، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر وو. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شاهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان لاتر د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وي. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د امو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او امو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی وو بل له کوم بدلون څخه یې وساته. ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی وو. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1193 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل شو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. ازو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمرین سره سم ټول اوړونه د کابل شهر ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر وو، د تاج او تخت غشتن کی بندیان او په خپل په اول سو درنوی زردیز کال کی چی د یوول سو یو ویل مز کال سره سمون لري د واکمنی اعلان وکړ. نو موري د واکمنی پر مهال د نړۍ لوی سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هوا ته محدود نه سو بلکې ټوله نړۍ ونیول. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موقعو په پلي کولو د هېواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاه زمان دوړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالی او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور پتکل پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د سارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. ته خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Thank you. تپات کی گدرنا وزری ماتنی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتنی پریمیک دیچی والو زمزما وزری ماتنی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتنی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتنی زدا لہو پزم زمو کی زگی دلیم زدا زان غک دشمن منز ترا بللیم المنز می پالا من کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی